په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو په بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په یو نوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د روان کال د مې میاشتې تر پایه په دې هیواد کې لزرو زیات کسان وژل شوي دي. یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه په دغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي په دې موده کې ټول ټال 1590 کسان وژل شوي او 2609 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله د عبادت ځایونو، مدرسو او بازارونو په ګډون ګڼ میشتو سیمو کې اوښتې او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤوله بلل شوې. هغه ډله چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یونامار د راپور په خبرګون کې ویلي مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي، دا هیواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېل او له امنیتي ستونزو سره مخامخ و او اوس ډیر امن شوی دی. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي او د دې هدف لپاره په خپل وخت د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. مدني فعال نورای ګل کلیوال چې شاوخوا درې نیمې میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا نیول شوی و، نن د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د ښاغلي کلیوال وراره عبدالقدیر پاتون ازادي راډیو ته تایید کړ چې اکای نورای ګل کلیوال خوشې شوی او کور ته ورغلی دی. ښاغلی کلیوال د هلمند ولایت اوسیدونکو او په خپل سیمه کې د پی ټی ایم استازي د نوموړی داسې مهال خوشی کیږي چې یو شمیر هغو کورنیو چې عزیزان د طالبانو په بند کې د اختر په مناسبت د هغوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا وایي د واګنر اجیر ډلې مشر یوګینی پریوګژین د مهال په بیلاروس کې ده. د راپورونو له مخې نوموړی وروسته له هغې له روسیې د هیواد ته تللی چې ځواکونو یې د لنډ مهاله وسلوال پاڅون په ترڅ کې د روسیې جنوب لویدیځ ښار روستوف اندون ونیو او د موسکو پر لورې وسلوال مارش پیل کړ چې وروسته یې ناڅاپه ختم اعلان کړ. لوکاشنکا نن په مینسک کې د بیلاروس د پوځي مشرانو یوې ډلې ته وویل دا خبره درسته ده چې پریګوژین اوس په بیلاروس کې دی او زیاته کړه چې د له نوموړي سره ژمنه کړې چې که غواړي دلته پاتې شي نو ورسره مرسته کوي، خو خپل لګښتونه به په خپله پرې کوي. لوکاشنکا همدارنګه وویل د دفاع د وزیر ویکتار خرینین له دې غوښتنې سره موافقه کړې چې خپلو ځواکونو په لیکو کې د واګنر ډلې د وسلوالو له مدغم کېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د اوکراین سفیر له هغو څرګندونو وروسته د وضاحت لپاره اظهار کړی چې د اسرائیل حکومت په ښکاره د روسیې په ملاتړ دریځ تورن کړی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د اسرائیل د پالیسۍ په وړاندې د اوکراین سفیر یوکین کورنیچوک مکررو څرګندونو ته په پام نوموړې د جولای په 3 نیټه د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتل شوی چې د خپل څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. اسرائیل تیر کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، هڅه کړې چې د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ بې پرې پاتې شي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري نن سیشن به د روان کال د 500 اوریز نړیوال جام مهال ویش په ډاګه شو چې لمخه به هر لوبډله یو د بل په وړاندې نه سیالي تر سره کوي. دغه مهال ویش لمخه دغه سیالي د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په دهن په احمد آباد ښار کې پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 8 نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي. د افغانستان دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 له هند، درېمه په 14 له انګلستان او په 13 له نیوزیلند سره لوبیږي او په 22 هم له پاکستان سره مخامخ کیږي. دی ویلو ده چې د 2023 کال 500 اوریز نړیوال جام به د هند لسو سترو ښارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پای لوبه به د سپتمبر میاشتې په 19 نیټه وي. خبرنامه ولزادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې
پا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناماله اوږده ځنډ وروسته په د هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل.
له افغانستان د ایران د اوبو د حق یا حقابې د غوښتنې په ترڅ کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. یو شمېر هغه کورنۍ چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي د لوی اختر په مناسبت د خپلو عزیزانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې یار خوش کړي، د دوهم اختر راغی، د اختر په خاطر خوش کړي او کینه را خوش کوي، زموږ ملاقات ډېر سره وشي، د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیری.
دا هم واوري چې وی نړیواله ټولنې د اورتوپیډي متخصص افغان ډاکټر او د کابل د 400 بستریز روغتون مسول اسماعیل وردکته د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه ورکړه. ده
و 500 وادو کې څه د پاسه 5000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د تاندې څنګه ځانګړي خبرونه هم مهیروي. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1590 ملکی وګړي وژل شوي او 2609 تنه نور ټپیان شوي دي. یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه دغه نوی راپور نن خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوی چې د ملکی تلفاتو درې څلورمه برخه په ګڼ میشتو سیمو بدل ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شو چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبل شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې چینن په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی. د 2021 کال د اگست 15 د 2023 کال د میتر 13 نیټې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 اویا نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 288 ماشومان او 290 میرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکی وګړو د وژنې مسولیت د داعش په خراسان څنګه ورچول شوی دی. د یوناما پر راپور کې زیاته شوی د ملکی تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه، له جګړې پاتې شوي چاودیدونکو توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت له قوله د ملکی تلفاتو 3/4 برخه یعنی 2814 تنه ملکی مرګ ژوبله په ګڼمیشتو سیمو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله وخت ده. دیونما پر اپور کې د حمله کل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمر ګبریدونو لامل په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیونما د شمیرو پر بنسټ د 2021 کال له جنوري د اگست تر 14 نیټې پاتو ځانمر ګبریدونو کې 19 تنه وژل شوی او 3 اتیا تنه ټپیان شوی وو. داسې مهال چې د همدې کال د اگست 15 د ډیسمبر تر 13 نیټې په 3 ځانمر ګبریدونو کې 235 تنه وژل شوی او 1500 نور ژوبل شوی دي. دیونا مال قوله لدی ځانمر ګبریدونو د شپږو مسؤلیت طالبانو منلی وو، خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمر ګبریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدی ګبریدونو د څلورو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی او د نورو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت پر راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې ولې کې د 2021 کال د اگست 15 د 2023 کال د می 13 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیا تنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وایي دوی په مشخص ډول د 2021 کال د اگست 15 د 2023 کال د میتر 13 په هزارو او اهل تشیو د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي، خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرشوب لپاره دا ډول مشخص ارقام نه دی وړاندې شوي. یوناما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډیرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسی منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقوقو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکی خلکو بریدونه غندلی او زیاتوي دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د مینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بے طرفه چټکو بشپړو اغیزمنو باوري او شفافو څیړونو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمیمه شوي غبرګون کې ادعا شوی چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالی او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراري راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لار غوره کړو، دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه د خبر شوي راپور په باب مې مخکې د امنیتي چارو د پوه احمد خان اندر نظر وپوښت. لومړی متری او پوښتل چې د یو نامه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې دغه شمیرې د تیر په پرتله د څه شي ښکارندوی کوي؟ آیا افغانستان بیا هم یو ناامنه هیواد بلل کیږي؟
ګوري که موږ ګورو زموږ په هیواد کې څلونی ملسیزې جګړه وه او په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل، او اوس د یوناما د راپور له مخې په دوه کلو کې 1200 نفر وژل شوي چې دا د یو خدای وبکی خو دغه کمښت ډیر په فیصدي اندازه ډیر غټ کمښت ده. موږ باید خوشاله اوسېږو، خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه ده کړی. د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخصو اشخاصو له طریقه کېږي. موږ پوهیږو چې دلته چاودنې سوي دي، وژنې سوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسني حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وي او دا راپورونه دقیق
اندر صاحب کله چې یوناما معمولا داسې راپورونه مخکې خپرول ډېرې مستند کول، یعنی د پیښو مستند دوی مخکې د چاودنو د ملکي تلفاتو مستند ارقام را ټولول او راپورونه خپرول، کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤول بلل شوی ده، څه فکر کوئ؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته، کچېرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منل وینې مني له سیمې دی وادو او د نړیوال ټولنې سره خپل اړیکې سمې نه کی، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې هم د وسرو شنه چراغونه ورکوي وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي. دوی کولای شي تجربه لري، په خو هم زموږ ډیر قوي حکومتونه راپرځولې دي او دغه وړې ډلې غټې کړې دي. نو د افغانستان اسلامي امارت کرکټیام غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي، نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د سیمې وادو سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکې سمې کړي چې دغه تروریزم او د داعش په ضد د سیمې وادو سره په ګډه مبارزه وکړي، او کني دا به توان نه لري. او موږ وینو چې تیر دوه هفته وړاندې په بدخشان کې هم چاودنې وشوې، په نورو ځایو کې هم کېږي، او موږ پوهیږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سرکوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ضعیف وو نورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چېرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه.
د امنیتی چارو پو احمد خان اندرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ملکي تلفاتو یا د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د وروستي راپور په باب خپل نظر سره شریکاو. یوناما له اوږده ځنډ وروسته په د ملکي تلفاتو په اړه په راپور کې ویلي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې 1095 ملکي وګړي وژل شوي او 2059 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
ایران له افغانستان سره د حقابه د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي.
او روس اوس براشو دی له افغانستان د ایران د عبود حق یا حقابه د پرلپسی غوښتنو موضوع ته په دې ترڅ کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی له قول ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ویلی دی ایران نه غواړي په پوله تیر تجربه بیا تکرار شي او دغه جوړیدونکو کمیټه به د دواړو خواوو شوې اداګانې څېړي.
ایران له افغانستان سره د حقابه د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ نه وخت یوه ایرانی رسنی ایلینا ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منل چې یو غډ کمیټه په کجکی باندې د اوبو د اوسنی کچې د معلومولو لپاره خپل څېړنې وکړي. خاغلی وحیدی ویلي دا کمیټه به د دوړو هوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په خوکړه کې یادونه شوي. د هغه خبره اوس د افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته، خو دوی نه غواړي چې تیری تجربه بیا تکرار شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی ویلي و د طالبانو حکومت ورسره منل چې په کجکی بند کې د اوبو د وسنې کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکی ایرانی پلاوی سیمې ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي رادیو تلویزیون سره د غبرګولي په ویشتم خبري کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمی قومی هغه محل ویلي و دا پلاوی به تر راتلونکي دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکي د ایران دغه اقدام د شوې معاهده خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي رادیو ته وویل د دوړو خو کمیساران د اړتیاونه قناعت په صورت کې لسمی کتنه کولای شي، خو ایران واستغه مسله د معاهده خلاف او سیاسي کړي.
اساس معاهده سال 1351 ماده 5 از این معاهده دا اونجا درقت اته ذکر شوه چې
د 1355 کال معاهده د 15 ماده په اساس هلته دا ذکر شوی چې کله افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي، په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیال کولای شي د دهراوت لسټیشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسر تخصصي کس ته خپل تمګور هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري، د معاهده خلاف کار دی. بلدا چې دوی د کجکی له بند لیدنه کوي، حال دا چې هغه دهراوت دی
خلاف معاهده است که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنن و از استیشن دهراوود.
افغانستان و ایران د هلمند اوبو پاړه په 1355 کال کې د پوخانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 811 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخت تر ننه د دې اوبو زیات ایران ته تللی، خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او اوس به هم ورشو سعودي عربستان چیرې چې نن د عرفات په میدان کې په لسګونو زره حاجیان راټول شوي دي او د مراسم ترسره کوي. سکال هم د حج د مراسمو لپاره له افغانستان 10,000 حاجیان تللي دي. یو شمېر افغان حاجیان و ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د عرفات په میدان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د لاټینګ لپاره دعاوې کوي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سلګونه زره حاجیان مکې ته نږدې په عرفات کې راټول شوي او له سهاره تر ماښامه به په دعا او عبادت تیروي. عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه ده. حاجیان باید د لمر لوېدو وروسته د مزدلفې په لور ځي او سبا چهارشنبه د لوی اختر نومړۍ ورځ ده. حاجیان به سبا په کانو د شیطانانو د وشتلو لپاره لاړ شي او قرباني به هم وکړي. خان محمد نظامی او هغه کسانو دی چې سکه لوګر ولایت څخه حج ته تللی، هغه د عرفات لغونډې څخه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
یعنی بیشتر مرکز نقطه که منشال و رحمان در حدیه رحمتی نزول جایده
سکال شاوخوا دیج زره کسان له افغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکال د حج په مراسمو کې د نړۍ له 16 هیوادونو څخه حاجیانو ګډون کړی دی، چې د راپورونو له مخې شمیر د کورنیو حاجیانو په ګډون څه باندې 2 میلیونه تنو ته رسیږي. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د امنیت او سلامتۍ لپاره ځانګړي او بې سابقې تدابیر نیولې دي. د راپورونو پر بنسټ په عربستان کې هوا ډېره ګرمه ده او د تودوخې درجه 40 سانتیګریډ او رطوبت 43% ته رسیدلې ده. د شرق الوسط ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د لومړي ځل لپاره د حج په مراسمو کې د مصنوعي ذهانت په مرسته حاجیانو ته ډیجیټلي کارتونه توزیع شوي دي، چې د نسک په نوم د اپلیکیشن په مرسته حاجیانو ته لارښوونه کوي او خدمات ورته وړاندې کوي. تیر کال د کورونا او بالا مله سعودي عربستان ته د حاجیانو ورتګ محدود شوی و. په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې د ګڼګوڼې له کبله 2300 تنه مړه شوي و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اورید لو یختر په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مهروي سبا د نیکمرغه لو یختر لومړی ورځ ده. د ازادي رادیو د موسیقي غرمنۍ خبرونه هم د مناسبت ځانګړي شوی کول شي چې خپل اختر پیغامونه د ازادي رادیو لاره خبر کړي او هم د خپل خوخي سندره د غرض د ازادي رادیو د ځوان فکر او مایکروفون ستاسو خبرونه هم د اختر مناسبت ځانګړي شوی ده. یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې د لوی اختر په مناسبت د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. دوی دا غوښتنه له ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړې ده. لبلې خو د طالبانو حکومت ویلي چې د لوی اختر په مناسبت په سلګونو بندیان له زندانونو د طالبانو د مشر په امر خوشي شوي دي. د دغه فرمان له مخې په لوګر، اروزګان، زابل، غور او هلمند ولایتونو کې له بندیخانو څخه 315 کسان خوشی کړی شوی دي. د یو شمیر هغو کورنیو چې عزیزان تر اوسه د طالبانو په بند کې دي د دې غوښتنې په باب نور راپور به په ګډه واورو.
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي دي لختره مخکې له زندانه خوشی شي. د افغاني ولس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستوفایا پټینګار وای خبريالي جرم نه دی او له طالبانو غواړي چې د اختر په مناسبت دي هغه میړه خوشی کړي.
اختر د او د دې وخت را رسیدلې چې لخپل قران یو سره وسو زدا کوم چې دا ورځ لخپل میړه مرتضی په بودی سره ولمنځم. هغه د اختر په ورځو کې باندې د اختر تنها او لخپل کورنۍ او ملګرو څخه لري تیروي. سهیل لرم چې ژر ور سره ووینم.
مرتضی به بودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبريالي جلا یو شمیر نور تورونه پورې کړل. په ورته وخت کې د افغان ماشومان لپاره د تعلیم غوښتونکو او د قلملارې بنسټ مشر متي ولاوي سا کورنۍ وی وساله دریو میاشو رئیس د طالبانو په بند کې دی. هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي. د خاغلی وسای خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږ پر پور کې خبر شي ازادي رته ویل. دوی غواړي خاغلی وسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د طالبانو حکومت وسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی. هغه تورونه چې د وسا کورنۍ رد کړی دی. لبلې خو د شاعر لیکوال او انزورګر حسیب احراری د کورنۍ یو غړی چې د هم نه غوښتل نوم افغاني پر پور کې خبر شي ازادي رته ویل. احراری د جون په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی، خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د ښاغلی احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی ایار برخلیک هم معلوم نه دی. نوموړی د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی و. د هغه ورور احمد ایار ازادي رته ویل.
مو د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې یار خوش کړي د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر خوش کړي او کینار خوش کوي زموږ ملاقات ور سره وشي. د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیری. دوهم اختر راغی زموږ د زندانی هیڅ درک نه لګي چې دا چیرته ده څنګه ده تر اوسه پورې.
ازادي راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له بیان زبیول مجاهد سره شریک کړي، خو هغه ځواب ونه ویلي. اخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په اختریس پیغام کې چې د یک شنبه په ورځ خبر شو د اختر په مناسبت د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو مسله نه ده یاده شوې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشي کولو او د 401 بندیانو د بند کمولو امر کړی وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د زندانونو د مسؤل حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون څه پاسه 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي، خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مرزیه جعفری په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه طالبانو د مشر دی روسی امر خلاف کار دی.
به خاطر احترام به
دینی دودونه ته د درناوی په موخه د اختر په ورځ کې لختر لګه زندانیانو کورنۍ ته د غوړي حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه د برابر شي.
ازادي اونها باید فراهم شد.
یو شمیر مدني فعالان، خبريالان او لیکوالان پرته لدی چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي. په دې ورسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅوک ان مجازات کیږي. پر دې سربېره د هرات د ښځو د محبس پخانی مشر علي عزیزي، د هرات پانتون پخانی استاد رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان هم په غو کسانو کې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی، خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان، خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین د ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
یوه نړیوال ټولنې د اورتوپیډي متخصص افغان ډاکټر او د کابل د 420 روغتون مسؤل اسماعیل وردک ته د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده. دغه نړیواله ټولنه به چې 15,000 جراحان غړي دي د روان میلادي کال په د اکتوبر په په اکتوبر کې وبخې خاغلی وردک ته دغه جایزه ډالۍ کړي. دا لومړی ځل دی چې یو افغان ډاکټر د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه ترلاسه کوي.
ساین انجمن اوه 500 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړي ده.
د ساين نړیواله ټولنې جایزې ګټونکو ډاکټر اسماعیل ورداک دی چې لڅ باندې ډیر شکلون راهیسې د اورتوپیډي په برخه کې کار کوي. 45 کلن اسماعیل ورداک چې میدان ورداګو د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دی، په 1901 او یوم المریض کال کې د کابل طبي پانتون څخه فارغ شوی او تخصص هم د کابل په 420 روغتون کې کړای دی. د دې ترڅنګ د فوت تخصص پلان مهاله روزنیز پروګرامونه کې هم ګډون کړي او په امریکا کې د ټروما او په جرمنی او هند کې د مفصلونو د تعویز په برخه کې زده کړې کړې دي. ډاکټر ورداګ اوس مهال د کابل 420 روغتون مسؤل او د علومو د طبي اکاډمۍ قماندان دی. ډاکټر محمد اسماعیل ورداګ د ساين نړیوال ټولنې د جایزې په اړه وایي:
سږ کال کې دغه انجمن له خوا نه د اورتوپیډي غوره جایزې ته زه کاندید شوم او دا جایزه یې ماته زما په نامه کړل او ورته وینم. اولم زه د جایزې کوم مادي اړخ نه وینم، مانوي اړخ په دې معنی ده چې د ساين انجمن په 1500 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري او په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده. ما په 2000 کال کې د افغان طبي اله اختراع کړله چې هغه په نړیواله کچه منل شوې اختراع ده او دا غینې اوس په ډیرو هیوادونو کې هند دا غینې اوس استفاده کوي او خلک ناروغان په تداوي کوي.
ساين نړیواله ټولنه چې په امریکا کې موقعیت لري په اورتوپیډي په برخه کې د جراحان د روزلو ترڅنګ هغه بیوزلو کسان د چهایدو کې مات شوي وي د عملیاتونو وړیا فرصتونه برابروي. دا ټولنه 15000 جراحان لري او صح کلی خپل جایزه د خغلی وردک په نوم کړی ده. ډاکټر وردک وایي د ساين نړیواله ټولنه له خوا تر اوسه په افغانستان کې شل د هډوکو پروګرامونه او 15000 بریالي عملیاتونه ناروغانو ته په وړیا ډول شوي دي. ډاکټر اسماعیل وردک څو کال وړاندې د زنګون او څنګلو د ماتو هډوکو د درملنې لپاره یو طبي آله اختراع کړه چې د امریکا د اف ټی ای لخوا هم تایید شو چې اوس د امریکا ترڅنګ په ګڼو نورو هیوادونو کې له دې آلې څخه په عملیاتونو کې کار اخیستل کیږي. ډاکټر وردک وایي د دې جایزې د ګټلو له اعلان وروسته خپل وطنوالو ته د خدمت انګیزه لا نوره هم ډیره شوې ده. په افغانستان کې داسې مهال یو افغان ډاکټر نړیواله جایزه ګټي چې ګڼ افغانان وخت نا وخت په خپل هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کمښت او کیفیت په اړه شکایتونه کوي او وایي د حالت مجبور کړي دي چې ډیر کله بهرنۍ هیوادونو ته د درملنې لپاره